السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیرمن مو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولي یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خوځو د وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د جنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله طیب پرون د بشري حقوقو 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړل.
The international community's expectation for
the nariwale tulane da tama che pa afghanistan ke ba musbat badlun rashi amali nashwa khobaraks de bashari haqono de system na kafi iqdamato taliban nur ham zradawar klal che de mafiat balaral sara khpalo karuno ta dawam warkri
خغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارټاید رژیم وباله وی ویل د دې رژیم په واکمنۍ کې جنونی او خزي کړيږي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقوقو فعالان، ژورنالیستان او هنرمندان بلکې د پخوانی نظام د امنیتي ځواکونو غړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دا څرګندونه د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برنز افغانستان ته د سفر پر مهال کړي خونو موړې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال لڅ باندې 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته کړي. خغلی برنز پرون پر اکسپانا کندهار ته خپل سفر او بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي دي چې د لیو شمیر کاروانګرو سره د هغوی د سونزو د ځمکو د حاصلاتو توبو د سرچینو او اقلیمی بدلونونو په اړه خبرې وکړي. برنز په یو ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه 10000 چک دمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا دیرش میلیونه وګړي کافی خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډله تیر شپه له آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د اتیا شمنډو په توپیر وبایله ده. داس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډله ته د توپ هنې بالنه ورکړه. آیرلند لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره افغان لوبډله ته د 155 هدف وټاکو. خو افغان لوبغاړي ټول په 19 اوور کې اوټ شول. په داسې حال کې چې یوازې 11 منډې یې جوړې کړې وې. دواړه لوبډله به د دویم شل اوریزو لوبې لپاره د یک شنبې په ورځ د مارچ په 19 سره مخامخ شي. د دوی ترمنځ درېیم او وروستۍ شل اوریزه لوبه به د روانې دوشنبې د مارچ په 13 نیټه وي. د اوکراین جمهور رئیس وایي اوکراینی ځواکونه به د اویسی پر ساحلي ښار د سکندری توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو غچ له روسیې واخلي. ولادیمیر زیلینسکی پرون پر خپل ټلګرام لیکلي په دسی ښار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. د دې سیمې والي اولیا کیپر ویلي دا د توغندي له کریمیا سیمې څخه توغول شوي و چې د استوګنې پر یو سیمه راپرېوتل نوموړی زیاتوي چې لومړی توغندي سیاوشمه ډاکټرانو او د ژغورنو ډالو غړي سیمې ته رسیدلی وو چې دویم توغندي په لګېدو کې وواژل شو. او د هنګری ملت پال صدر اعظم ویکتور اوربان پرون په یو وینا کې پر اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پر غړیتوب نیوکه وکړه او پر خپل هیوادوالو یې غږ وکړ چې د اروپایي ټولنې په انتخاباتو کې چې پر روان دوبه کې په پام کې دي د دې ټولنې د مرکز بروکسل په اشغال کې مرسته وکړي. خیارخی پاپولیس اوربان چې د صدر اعظم په توګه د 14 کلن کال په ترڅ کې سوزلي بخره واړم اڅوزلی د اروپایي ټولنې سره لانجر اغلی په دی وینا کې وویل د هیواد باید پر روانو انتخاباتو کې د بروکسل او د هنګری د ازادې ترمنځ یو غوړتیا غ په اروپایي ټولنې تور ولګو چې جګړه پیلوي نړۍ ویجاړوي د هیوادونو سرحدونه بیا ټاکي او د ملخانو په څیر هر ځای اورسي. د روژې شپږم سهار مو په خیر. نن شنبه ده، د هوتیا کابه شپږویشتمه او د مارچ 14 نیټه. په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت تمدید. د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر ماموریت مهم بولي.
د یوناما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقونو په تیر د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالت څخه وژغوري.
په کندهار کې وچکالۍ ته اندېښنې. کروندګر وایي رواني وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهال کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي.
زما باغ دی دادی ز دغه سی پروتی دو بود نشتوالی سخه پروتی چې او بنسته
او د هند لخوا د طبیعت پاړه د نوې قانون عملی کېدو ته خبرګونونه د مودی منتقدان وای هغه وایي د هیواد یوازې د هندو ملیتګراو په وطن بدل کړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعته از موږ په پاړه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس ته سلیر وی ساعته د ازادي رادیو خبرونه او پروګرامونه زموږ د ازادي رادیو پر وی پاړه واوري تر خوای د ازادي رادیو پر واتس اپ چینل هم موږ سره ملګری شي پر د واتس اپ چینل د دې سربیر چی ټول خبری موضوعات په ازادي رادیو کې خبريږي ته په لیکلي شکل باندې تر تاسو رسیږي بلکې خبری بولیټن هم زموږ د همکارانو لخوا په غیږ باندې باندې تاسو هلته اوریدل شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت دی وبل کال لپاره تمدید کړ. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه هم بحث وشو. د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د جنو او خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شو. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شو. ورسته خاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وکړي. نو موړي د یوناما د ماموریت تمدید په اوسنی وخت کې یو مهمه اړتیا وبلله.
د یوناما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو لپاره لدې بعد د بشري حالت څخه وژغوري. د یوناما د ماموریت حضور ته اړتیا سته، هغه هم په داسې حال کې چې موږ د نړیوالې ټولنې په توګه هڅه کوو چې په دوحه کې د ځانګړو استازو د تیرې میاشتې د غونډې د موافقې په اساس له طالبانو سره ژور تعامل او اعتماد جوړ کړو.
د امنیت شورا د یو شمیر غړو هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونې وکړې. د چین استازي د خځو د وضعیت د یادونې ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولې په پریکړه لیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یوناما ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړه لیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیر خځو او ماشومانو ته د بشري مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشري وي. د جنوبي کوریا استازي پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او ویل د هوانځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي، خو لا هم طالبانو لشپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شمول سیستم ته اړتیا لري چې بنیادي عدالت، د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. خغلی فائق لغونډې ورسته له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهمه بله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونده په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت د بشري مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همدارز د بشري حقوقو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د وټول شموله مشروع حکومت پر امنسته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د خزو او جنو حقونه پکې خوندې وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
افغانستان د خبريالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت د خروالې لوري د دوه سیمه ییزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطول د اندېخني وړګني د مرکز دی وی اعلامي په خبرولو سره د غزنی د خروالې لخوا د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتواله وباله په همدې حال کې خبريالان بیا وایي د طالبانو د حکومت بندیزونه او د رسنیو مالی سنز د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغیز کوي د طالبانو د حکومت وایانو په غزنی کې د دوی د حکومت خروالې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي تفصيلي په دې راپور کې واوري
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت خاروالۍ په غزنی ولایت کې د شمله او د هکده په نوم د دوه خصوصي رادیوګانو خبرونه د جواز محصول د نور کډې دوی د فعالیت مخېنی ولیدا که څه هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د خاروالۍ لخوا لدرې ساعت ځنډ وروسته په مشروط ډول د دغو رادیوګانو د خبرونو د پیل خبر ورکړ خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډېرې دل او د اندېښنې وړ بللې دي دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلی دا دوه رادیوګانې چې د کپ په شلمه تړل شوې وې د مسؤلینو او سیمه ییزو خبريالانو له اعتراضونو وروسته په دې شرط بیرته پرانستل شوې چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د خاروالۍ لخوا غوښتل شوې پیسې ورکړي د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
دلیل مسعود شدن
د دغه رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده چې رسنۍ جوړې کړې وي او یې جوړوي له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالی وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي.
مالیه پرداخت میکنند
د افغانستان د خبريالانو له مرکز څخه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې په غزنی خاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسولینو د دغه دوه سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبريالانو ته ویلي چې د کابل لخوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د خاروالۍ قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې دغه جواز په بدل کې خاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له خودلو ډډه وکړه ازادي رادیو ته وویل کدا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چیرته چې لوی خو رسنۍ د واکمنو له لوري قیدي او محدودي وي او له بل پلوه په مالی برخه کې ستونزې وي نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله او غوښتنه به دا وي چې رسنۍ د رسنیو د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرېښودل شي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د خاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغان خبريالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. له دې اقدام یو اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او د هکده رادیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې عمله درول شوي وو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ان سیمه بتتا ورسته یو راپور خبر کو خو سپاره شو د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د تیر شپې شل اوریز لوبته د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې د لومړی شل اوریز سیالي په ترڅ کې افغانستان ته د 13 منډو په تفاوت ماته ورکړه. په دې سیالي کې تر شاوخوا څلور میاشتنی ځن روس راشد خان هم لوبېدل او درې لوبغاړي اوټ کړل. د خوای یو شمیر نور ځوانو لوبغاړو ته هم په دې لوبه کې د ګډون حق ورکړل شوی او دوی اسحاق اعجاز احمدزی او ننګیالی خروټه هغه لوبغاړي و چې لوبتا البته د آیرلند پر خلاف په دغه شل اوریزه لوبه کې ولوبېدل. افغانستان د آیرلند پر خلاف د یو ورځنیو لوبو سیالۍ وګټلې او په ټیسټ لوبه کې بیا له هغوی ماتې خوړلې وه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ راتلونکي لوبې بیا سبا او بل سبا کېږي. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان ته د 33 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن 3 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. په چې افغانستان ګټلې وه خو توپ اچونه یې انتخاب کړې وه. د آیرلند لوبډلې د خپلې توپوهنه په پاڼه کې 149 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې هری ټاکټر خزلېدلې و چې په 55 منډو ناسوځېدلې پاتې و. د افغانستان لپاره بیا راشد خان خطو پچونه وکړه. هغه د 19 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي وسوځول. په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې په لومړي ځل لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي بیا په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړي او 2 وی لوبغاړي وسوځول. په افغان توپ اچونکو کې د غراز نوین الحق خونه لوبید. هغه په 4 اورونو کې 25 منډې ورکړي او هیڅ لوبغاړي ونسوځاوه. د افغانستان د توپوهنې پیل دازل رحمان الله ګربز سره صدیق قتل وکړ. ګربز په لومړي توپ وسوځید او اتل بیا په یو منډه خپل وکټ له لاسه ورکړه. په اتل پسې عظمت الله مرزه هم په صفر خپل وکټ له لاسه ورکړه. نوی وکټ ساتونکي توپوهونکي محمد اساق یو شیبه لوبه چټکه کړه خو هغه هم تر 23 منډو جوړولو وروسته آوټ شو. په دې سره د افغانستان ټول لوبغاړي د 19 اور په 4 توپ وسوځیدل او 111 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په لومړي ځل لوبېدونکي اجاز احمد جی 14 منډې کړې وې خو ننګیالی خروټه بیا په 0 سوځېدلی و. د آیرلند په توپ اچونکو کې بن وایټ 4، جاش لټل 3 او مکارټي 2 لوبغاړي وسوځول. د ورېدل چې دواړه لوبډلې به دویم شلوریز سیالي د روانې میاشتې په 19 نیټه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو سلیروي ساعت او اوريز مخ خبرونه پر رادیو هم سلیروي ساعت خبريږي. ازادي رادیو زموږ په ټولنیز پاڼو هم واتساري، زموږ اکسپارا فیسبوک پاڼه، یوټیوب چینل، انستګرام تاسو په چوپ کې نیم کولای شئ د بیا لا بیلو مطالبه د لیدو او اوریدو او تر څنګ یې لوستلو لپاره زموږ دغه آنلاین برخه ته هم پلیټ فارمونو طالبته مراجعه وکړئ او هلته تاسو کولای شئ له بیا لا بیلو مسایلو ځان خبر کړئ. وړاندې مو د سیمو یا سیمې یادونه وکړه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په سرلیکونو کې واورېدل، هند هغه قانون ته اجرایه بڼه ورکړه چې پر بنسټ یې مسلمانو مهاجرینو ته د هیواد تابعیت نه ورکول کیږي. د هند مسلمان لږ کې اندېښمن دي چې د هیواد صدر اعظم نریندرا مودي د هیواد د هندو په یو ملتګرا وطن بدلوي. د امریکا متحده ایالاتو په هند کې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو د دې قانون د عمل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خود مودي حکومت هغه دلایل د کړي چې غني د قانون تبعیزي رنگ لري. تفصیل واوري.
د هند تابعیت په قانون کې د نوی بدلون لبخې د هیواد د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان هغو هندو، پارسي، سیک، جن، بودایی او عیسوي اقلیتونو ته سمدستي تابعیت ورکوي چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته کډوال شوي دي. خو دې قانون د دریو واړو هیوادونو مسلمانان مستثنا کړی دي. منتقدان استدلال کوي چې دا قانون د دې یو بل ثبوت دی چې د نریندر مودی په مشه حکومت غواړي سیکولر هند په یو هندو هیواد بدل کړي او مسلمانان منزوي کړي. د قانون په نوي تعدیل کې هغه پخوانی قانون هم اصلاح شوی چې لمخې غیر قانوني کډوالو د هند تابعیت نشوي اخیستلی. د دې قانون تعدیل د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د واکمن بهاراتیا جنتا ګوند د انتخاباتي مبارزو یو مهمه شمنه و. دا قانون په 2019 میلادي کال کې پارلمان تصویب کړ او هغه مهال لانجې وپارولې چې د مودي حکومت له مرګونو اعتراضونو وروسته د هغه تطبیق وځنډاوه. د هند د ټولو مذهبونو معترضان وایي چې دا قانون د یو سیکولر هیواد په توګه د هند بنسټ کمزوری کوي. مسلمانان په ځانګړي توګه اندېښمن دي او وایي دولت د دې قانون په پلي کولو سره کولای شي دوی منصفي کړي. د هند بشري حقونو د څار او عفو په نوم مدافع ډلې د دوشنبه په ورځ وویل چې دا قانون د مذهب پر اساس له خلکو سره تبعیض ته مشروعیت ورکوي. په نړیواله کچه هم د دې قانون په وړاندې اعتراضونه شوي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند مکیو میلر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون لبخې له ټولو وګړو سره یو شان چلند په ټولو ټولنو کې د دیموکراسي اساسي اصول دي. خو د مودي حکومت دا خبره چې ګنی دا قانون تبعیضی چلند کوي ردوي. هندي چارواکي وایي دا قانون پر هغو کسانو چې له پخوا د هند تابعیت لري او په هند کې پر زیږیدلو وګړو اغیز نه کوي، بلکې د دوی په وینا د هغو مذهبي اقلیتونو دفاع کوي چې له ځورونو او شکنجې څخه تښتي. په هند کې د مسلمانانو یو لوی اقلیت وسی چې شمیر د هند په ځبان دي 400 میلیون وګړو کې 200 میلیونو ته رسیږي. مسلمانان د هند په تقریبا ټول سیمو کې اوسي. خود اسوسییټډ پریس خبري آژانس در راپور لمخې په 2014 کال کې د نریندر مودی له واکمنې وروسته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې حمله پرې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
که څام افغانستان په پرله پسې توګه د وچکالۍ او د روان طبي پیښو له امله یو د ځپونکو هیوادونکو په ډله کې په لومړي کتار کې راځي. خو کندهار کې هم د وچکالۍ له امله بزګرانو یا کروندګرو ته د اوختو ستونزو راپور نشته. هلته یو شمیر کروندګر وایي روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او دا مهال کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي چې له امله دوی اړ دي نورو سیمو ته کډه وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د مهار او تر ځمکې لاندې د اوبو کچې لوړولو لپاره یو یو چک ټیم جوړیږي چې په هر یوې 3 میلیون افغانۍ لګښت راشي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي اج جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دي، خو د وچکالۍ لامل خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیر څو کلونو وچکالۍ لامل باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دي چې له بیخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او مؤسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کاریګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکي، هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت دی، د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه ورځ تر بلې مخ پر کشته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به شاړې پاتې سي.
زما نوم نافذ ولسوالۍ د دامان، خو اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو وس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برمه ونه وو یا دغه ونه وو، د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه پر 30 متره اوبه راکولې، اوس پر 80 متره اوبه، پر 100 متره چې برما کم یونیک
مانو محمد نبی دی دامن د ولسوالی وسیدن کیما راتلن کی کال بسګران دی د سړیا سره مخ کی کدو بد کمای و باران نه نو بسګران بډیر د سړیا سره مخ مخ راتلن کی کال
پاین وخت کی د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسول وی پلان لري چې د سیلابي وبو د مهار او ترنځ کی لاندې د وبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وی دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې 19 ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګ د موسسات تخصصه هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګ د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې 3 دانې پیل حلال ته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکلی زپلې د پلان لرو چې هلته هم موږ 2 چکډمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ د دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، ان په ځینو سیمو کې خلک کډی کولو ته مجبور سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو له تاسو سره ده. تاسو له ازادي راډیو سره مل پات شریف سلیری سات زموږ خبرونه زموږ پر وی پاړه او راډیو واوري. د افغانستان سیمه اونړي پاړه او روسيو مهمه او روسيو بدلونونو ځان خبر کړي. خپل پیغامونه هم موږ ته راوستوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي راډیو په بیلا بیلو خبرونه کې درته خبرو کوو. اوس هم ساسي را رسیدلي پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
سلام مرادی آزادی است. سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخی دادره کالا که در طالبان غلی دی مون تقاود نرکی مون خورنه چول کرده نم چپاول کرده نم سک واجلی دی نم خیانت کرده دی ملکتا نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خوده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جدا هلرم چې ما پیغام نشر ک تر لورپون چارواکو په هله باندې سی ورسی ځکه د انجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پور دم به څنګه شاو خلاصي ځکه کنارنه ځدکړ حق لري خجنم ځدکړ حق لري خدا پاک دې خجنو په نارنه په ټولو پرس کړای ده نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دې انیرین مومنین دې صحیح په پټنه کې چې دې ولس په یحار مزوم ملت زه څو کوو دا شیخ په پټنه کې راو موږ نو په زبرې کاله د مخه پر دغه غواني خلک لاله ده نن څه پر دغه کالدار خلک چکو دا څنګه اسلامت دی دا څنګه کورونا چپکو خلک کسوي خلک ورکی یو سړی دوا ما ځغ نه سولې د خیري نه دی یې نه چات پولیس کوي او بل څه خل د ژوند نور دی زار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قران علمای خلق یه دری بدرسه خلق یه خوارزارسه خلق دما شام دوگی نداری کسی رسو کوئی که دازمون مخالف و جسو گره دمایی دیم نزا تکاوتی هم نکنده هم نزا بیو ما شام نورکی ورو رو داده بس خبال پرزانی خبال آغوانی لری نوری تنزم اینی شکاوالی سنور دا جیم از نم ملت جاگی سوک تولا کارو بس اللہ سوک تولا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.